ازادي راديو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلست. د خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړې ده. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم له تاسو سره يم. خو لمړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه، ویلي په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یوناما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو له کلکو منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو له منځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 18 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته راغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو. یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یوولس. شمیره تکراروم 00 څلور دوه صفر اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو. خو اوس له خپل میلمه سره له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی او که اورېدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي، نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قریب اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کاله مې ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسېد، تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړئ د خپل کګلچنې لارې، دا د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې موږ ته وکوي؟
ولې نه، دا به خوندور شي.
نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده، او څوارلس کسه کډوال چې دا پکې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په دو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 15 ورځې 16 ورځې مسلسل پیادل مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه ده، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبور یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي، نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم،
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطرې، کوم کچاک باران چې مسافر دې خوا ته راوړي، هغه ته ډېر زیات خطرې. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغه خپل مقصد دی چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته به کېدای شي معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره ور اچي
په واړه
موټر کې د یو موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره ور اچي نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلې دي چې راځي به شو اوبه بنوي نو دومره زیاته تندم تیاره کړې ده.
دا څو ورځې وې دا تنده؟
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې نو تقریبا اته نه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان واري اوبو کمښت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړی دي قاچاق برانو که څنګه؟
نو چې چیرته به بیا دوه خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړي خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې. که اوبه پیسې به نه وي نو نه اوبه ورکول او نه خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دې ورکړي.
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به په
ایران کې؟ بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي. واقعا
نو دا د افغانستان اوبه وي
شاید.
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی. ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغو پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی؟
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبوره دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیې کې یوه اندازه کار وکړم. تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریه پورې خو بیا پولیس یې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تېر کړم یو کال مې نورم وخت تېر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر او د الله په فضل باندې به دوه ماری کامیاب شوم او یونان ته راورسېدم.
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده. موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو. هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و
که ریښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې هم زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسېږي چا چې وس نه رسېږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نزدیک ملکونو ته ځي. او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه پاره شوې وه ما د کانکور ازموینه مې ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه وه چې زه د خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پېښه شوه او هغې ځینه مرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو. خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خپره کړو؟
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان به ښیي.
سمه ده. د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو.
باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی داستا ور ورنا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یادوی تا یادوی زمین چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں وہی باران 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 وریگی مات تا یادوی تا یادوی پنرسیلا سنا کوئی باران 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 وہی کی ماں کتا یادوی تا یادوی
دے باران سندرمو دے خبرونی دے میلما نور اللہ نوری په فرمایش واوری دا بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کوو. خو له میلما سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږېدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
زخو پخپل پلارنی کلی کی ننگرهار شیرزاد ولسوالی اشپان قریه کی زیگی دلیم، عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیق نه در معلوم
تقریبا 28 کال
در معلوم ده دقیق کدی زیگی دو نیته ده
او نه نه در معلوم پدیر بخنی سر او خپل پلارنی کلی کی زیگی دلایم او زدکړی می مامال ته د شپان پالی لیسه کی کړي تر دولسم ټولګي پوری می زدکړی وکړي هغه نه بعد کانکور امتحان می ورکه بد بختانه بودم چی نتیجه اغم را خنه و چم را چی منگه گختلا
تا چه گختلا و چه
ما جورنالیستم گختلا حتی سو گختل چه جورنالیستی دیر زیاد ما جورنالیزم خوشی جورنالیزم سیاست دوالا سر یا چه نزده کم دی بده خاطر بانی جورنالیستم سر زما دیر زیاد مینه و
حتی پزر پوری دم
دیر دیر پانه نجمنده و سی او بیا وانو شو خپل
نو کم پانزی تا کامیاب شوی
ز بیا نتیجه راغلی وم شاید
نو درس دې نه وویلی ورته
درس به مې وویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
ښه او عمر دې ونه ویل چې څومره دی
اتهویشت
پوره اتهویشت کاله کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به
بیا دې درس نور ونه ویلی او راووتل افغانستان
ما خپل په یو سپینغار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه شخصي پوهنتون کې کرښتی وم هغه پیس مې م ورکړی و هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولس ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې
وېتندې
خو نه ورای کېږي هغه خو معلومه خبره ده هغه پکې تېرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چارا باندې ظلم ونه کړه تر هغه ځې پورې دا ډېره د شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اورېدلی دي ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلوده چې د قاچاقمرانو پیسې ورکړي قاچاقمران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ما ته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلې
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړی وی تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی وو نو هغه یو 15,000 هم چانه کار راخیستې وې او نور الحمدلله کور کې راسره وې او هغې زی پور راغلی خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر زه بیا مجبوره وم چې ما باید کار کړی وی نو څلور کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې څه کار مو کوو
د خیاطۍ کې کار کړی دی نور هم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه منګ کړي دي هغه به څه دلته یادونه کوو خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به منګ کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو هغو سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم ځکه په ترکیې کې آینده ترکیې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا مو تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
ښه له ترکیې نه د راوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه وه درته معلومه تیاره وه نه معلومېده چې څه به وي راتلونکی به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رابلوانه او دا هر څه ورکې دي امکان لري نو په دې خاطر باندې زه دوه واره پولیس ونیوله ما و خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې ووسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسېږي کورنۍ له یاده نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکړم، جزئیات به پوښتنه وکړم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي، د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست که تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې موږ ټول د داد واغانې کو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه ناڅه درس ووایم، خو متاسفانه ډېر ومې نه شو کولی. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وساره کړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ښه، غواړم چې راته ووایې چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی.
رستوران دی
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانې دي خو وړوکی دي.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په
یو په مابین کې دی، او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلې ځای کې دي.
نو دې سره د کار سره بلد وې که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډېر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کاله مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډېر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډېر خلک پېژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمره وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګیری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په معاش باندې هیڅ وخت هم انسان ګزاره نه کیږي، که هغه ډېرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال معاش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د معاش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي دلته هم خوشحاله زندگی وکړي نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای ځای کارونه کوي ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي د موټر مصرفونه دي د کور کرایهګانې جیکي دي نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې د فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له هغه نه راجلا شي هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو م یو څه زړه غواړي که نه ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کړو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی منسر دسرو شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی شندلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی
ل ازادي راديو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځایه پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خوان سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ، د شپې څم لاسې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ هغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کېدنه دا ډېره زیاته خطرناکه ده. ډېر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، همدغه یوه خبره یې چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانهلي څو هم کاروباري کېدلی نه شي.
خطر یعنی د تاوان؟
تاوان ځکه په اروپا کې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې یو سړی کار پرېږدي نو د کور کرایه به څه رقم ورکوي، د کور مصرف به دلته څه رقم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکلی ځای ځان ته پیدا کړم او خپل کاروبار شروع کړم. بیا یوه شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه د کو په طرف باندې راتلمه، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شوم لاړم او وګرځیدم، الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی. او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او پاغه باندې خپل نمبر لیکل و چې داری کرایه لپاره د دکان. نو بیا ما کو سره اړیکه ونیولا او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه. اول می دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړې، مې زونه څه چلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
او لازم پنګ دې ورته درلوده چې جوړ دې
کړ. کزر اخته و ما نو خپل مېرمنې قرض را کړې وي، ما خپل پنګ نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې، هغه قرض را کړې. هغه دکان کې چې کم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیسته و، ځکه نوی وسه نه و، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوی کړل. اوس الحمدلله دکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لري کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ. کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کول، نو هغه هم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کول چې ته
وایي. جنگ دې نه وکړی؟
نه، جنگ مې الحمدلله نه وکړی. ډېر په خوشحالۍ باندې ما هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه
پیدا کیږي، ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کې چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سواړی سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره د خپله کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته، یوولس ساعته، دولس ساعته کار خپله هم ورسره کوم.
ډیر عالم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدماتو غورا وستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
ایمو خو دې سره دا واړه رستورانونه به مړ دي تنه شو ویلې ځکه دا چې فاست فود دي نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل زنډ خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابروي او ځان سره وړي خپل مننه نه در سره کینی
مننه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزه الته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر سری سی باید سره یو کې پر رستوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زبه ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په ځای باندې باید دوانه پر نور الته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو بیا هم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی کیدای شي دی وړه رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان غونی افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات ډیر زیات خلک راځي کڅوم پراګ وړو کې خار ده او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړې ولري او موږ کمزې کې چې دکان لرو دا خار نه لګ سپات څنګه دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
یعنی ور پسې رسېږي
نه دی په یو پیرک 15 شپږ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خلی افغان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری مو نسو
د پټنوی یا محرم خبره نه وي نو موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابروي
د ایمو خو نورمال یې موږ پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاويږي غوخه او سره کېږي کباب کېږي
دروم مرته وي
دروم مرته
وي او بعضي خلک ورته شاورما وي نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
انده دوه شیان
انده دوه شیان دي
نو ست دوه زده دي
او دوه زده دي
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوه زده دي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
ته ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
یعنی پګاډا کار سره کوي
پګاډا کار سره کوي
ډیر اعلی نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکل کله دی افغاني غذا غانو خوړو دی برابرولو څه پلان مونشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیرت په پراګ کې یو خيستا افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیات نه دی پیدا شوی دلته زیاتې په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکه رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو او زیات مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړ مې ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکی یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یو واځي زې مو میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او له نورو افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې وسیګي لغو سره راشه درشه روابط لري پالې
وسه الحمدلله ځکه امام شومان د میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځانو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر ځکه کنه املا چې مصرف ډیر زیات ته تاسو خپل معلومات به
تر پیسو په پیدا کولو مصرف
پیسې په پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاشي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره مخانه نه بسایید چې سره چیرته لاړ شي خو بیا کوشش خو په لکړه راځي خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکای اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي. دیو ته ورځې د افغانانو ودونه کیږي، ورځې تګ راتک شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته هم راضیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې، په چک کې، او اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډېر شوي دي. که مسجد ته ځو، د اختر مانځه ته ځو، او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کېږو چې کله ناکله موقع پیدا کېږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یو ځای کېږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوری په دې خبرونه کې میلمه دی. او نن د نوری صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اوري. نوری صاحب نه مو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لرئ، ښه نو بیا د هارون بچا دا سندره به ورته خپره کړو.
خوشحالی او خوب یو رکشی، غم کاشی پل غم د یار غم ملک مل مدے تاب اکڑم وار اکڑک دیوارش تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شچ بیمار شی نو تد خپل استر گیو گورا چس کا د خاطر زړګے بس رنگ کرار او تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان Thank you. سترګي می بیل تانا د بل کلور نګوري سترګي می بیل تانا د بل کلور نګوري بغیر د ستاد مخا مخونه نور نګوري بغیر د ستاد مخا مخونه نور نګوري مړې بکلا په دداشي یار زما آخر خزان بدے بہارشی یار زما پھر بداستا تو حسن واشی یار زما آخر خزان بدے بہارشی یار زما
تجوان رنگونا پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اورېدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې و چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمنه مو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هیڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ میلې لوبغاړي هم شهیدان شو ورکې. نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې واقعا ډېره خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. وقت زه په کار کې مو خو به هم ټول ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله به هم دای چې بیا داسې تیاری ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره هم تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لرې دي نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چې دی دا خپله سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورن د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته، نو حتما ټول خپل خپلوانو ته خپل افغانانو ته ډیر اندېښمن وو.
ډیره زیاته مننه. ما البته په دا مینځ دی په توده کې سړه راوسته چې یور ستاسو د احساساتو پوښتنه مو وکړم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، سمو زده کړل، یعنی تاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکوي، خپل وظیفه هم له لاسه ورکوي، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپله نظر دا دی چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه او نه ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا و، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړې، زما مطلب دا و چې د ژوند یوې تجربې په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه در زده کړل، کومه مهمه تجربه یې تاسو ته زده کړه؟ یوه خو همدا ده چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یوه. نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی وړکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو ښه ده، ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره فکر ما همدغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي، هله هله همدغسې دغه نې ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان د غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونه ډار شو او بل هر څه خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، او وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کړو، د غټ کاروبار فکر ونه کړو، ځکه پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او راتلونکي کې بیا لویو کارونو ته
سوچ وکړو. او ما به غوښتنه دای ټول افغانانو نه، کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به ګزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغې نه بعد بیا کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤولو چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو ملکو
اروپایي
یو مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي، دلته نشي کولی. دا د پیسو د قرض مسله د ډېره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په هغه ارزښت باندې نه پوهېږي. ډېر بانکونه دلته د معلوماتو کمښت دی، که چېرته معلومات کمښت نه وای نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنې په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه،
یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري. دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډارېږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې یي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک، څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
جالبه پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نه څکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ یې وکړم، بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم، مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچیږي یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځي کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستورانت کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډېره ساده ده، په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی. او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم، بیا مېرمن ډېره ښه خواړه پخی، او بیا قابلی پلاو زما ډېر زیات خوښیږي، نو ډېر وخت قابلی پلاو وي.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د قابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې، چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په هغه کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډېر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې انشاءالله کله چې لوی رستوران جوړ کړل خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، اول ته به د اشپزې په برخه کې کومک کړې.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خبرونې ته. تاسو ته راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې همدلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له آزادۍ راډیو اوریده. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي، دا زمونږ میلمه و او تر دې وخته راسره و. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د آزادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د آزادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه درکوم.